په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو نیم ساعته سهارنی خبری مجله ده. لدې سره د ازادي رادیو دوله ساعته خبرونه پیلېږي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د خبری مجلې په راپورونو کې اوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د کابل د اډه رد کړی چې وایي په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډې د افغانستان خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوستلې وه. نن شنبه ده، د لیندیا قوس لسمه د دسمبر میاشتې اوله. د هلمند والی وی د ایران او پاکستان په ګډون یو شمیر هیوادونه خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له وسلوالو طالبانو د پروژې په توګه ګټه اخلي. د هغو دریو امریکایي سرتیرو د جسد پاتې شوني امریکا ته ورسېدل چې په افغانستان کې په یوه حمله کې وژل سوي وو. د امریکا ولسمشر وایي سره له دې چې د روسیې له ولسمشر سره یې پلان سوې کتنه لغوه کړې، خو له ولادیمیر پوتین سره ډېر ښه ارتباطات لري. د هلمند والی وی د ایران او پاکستان په ګډون ځینې هیوادونه خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له وسلوالو طالبانو د پروژې په توګه ګټه اخلي. تورن جنرال محمد یاسین پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ومنله چې وسلوالو طالبانو ته د ایران سخت وسلې ورسیږي.
د اطلاعات راځي چې د ایران سرحدي سیمه کې هم د مخالفینو بعض دفترونه او داشیان په مخفیانه او پټه او یو بل نوم بل فعالیت لري.
شغل یاسین ویل چې له ایرانه د وسلو او چاودیدونکو موادو د انتقال او د بهرنیو وسلوالو د تګ راتګ لارې له نیمروز ولایت څخه په برمچک کې د هلمند هغو شمالي ولسوالیو ته رسیږي چې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي براین هوک د پنځمې په ورځ په واشنگټن کې د ایران سخت فجر راکټونو ټوټې خبرلانو ته وښودې چې د ده په خبره د افغانستان ملي اردو په هلمند کې له طالبانو ترلاسه کړي. خو قاری یوسف احمدي چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي پرون په اعلامیه کې دغه راپورونه بیا اساس وبلل. د هغو دریو امریکایي پوځیانو د جسدونو پاتې شوني امریکا ته ورسېدل چې په افغانستان کې په یوه چاودنه کې وژل سوي وو. د روان میلادي کال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه بلل سوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله د دغو جسدونو د پاتې شونو د ترلاسه کولو لپاره د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس او د دغو پوځیانو د کورنیو غړي په دالابیر کې د هوایي ځواک په پوځي اډه کې راغونډ سوي وو. دغه درې پوځیان تیره سیشنبه په غزنی ولایت کې چې ویل کیږي طالبان پکې فعال دي د سړک غاړې بم په چاودنه کې وژل سول. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په 2013 میلادي کال په افغانستان کې د ګزن یو پولیو په وایرس د اخته کوچنیانو شمیر د تیر کال پرتله دوه برابره زیات شوی دی. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې سږ کال د پولیو 99 پیښې ثبت شوې، خو تیر کال یې شمیر لس وو. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې د امنیت د خرابېدو او له واکسین سره د مخالفت له کبله ډېر کوچنیان له واکسین څخه محروم سوي. پولیو وایرس تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو کې د فلج او حتی مرګ سبب کیږي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا ویلي چې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې له ځینو غړو سره د جنسي او فزیکي تشدد د ادعاو په اړه څېړنې کوي. فیفا بریتانوي ورځپاڼې ګارډین ته ویلي چې حتی د ځینو ښځینه فوټبالیستانو د امنیت په اړه له ملګرو ملتونو سره خبرې کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ښځو د برخې مخکنی مشرې خالدې پوپل، د لوبډلې غړې مینه احمدي او شبنم مبارز او روزونکې کیلي لینزي ګارډین ته ویلي چې د نجونو د ملي لوبډلې ځینو غړو ته د جنسي تجاوز او فزیکي تشدد علاوه د مرګ ګواښ هم سوی. خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستیال یوسف کارګر دغه ادعاوې رد کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي سره له دې چې د روسیې له ولسمشر سره یې پلان سوي خبرې لغوه کړې، خو له ولادیمیر پوتین سره ډېر ښه ارتباطات لري. د دوړو ولسمشرانو ترمنځ پلان سوي کتنه وروسته له هغې لغوه سوه چې د روسیې ساحلي ساتونکو د اوکراین ماڼوګان او کښتۍ ونیولې. ولسمشر ټرمپ ویلي په یوه مناسب وخت کې به له خپل روسي سیال سره وګوري. په ارجنټاین کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جی شل د سرمشریزې په څنډه کې امریکا ژغ وی او ای سره په مرکه کې ولسمشر ترامپ د امریکا له ګاونډیو هیوادونو مکسیکو او کاناډا سره پر نوي تجارتي تړون هم خبرې کړې دي. په پام کې و ډونالډ ترامپ نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. کرملین ویلي چې د دوی ترمنځ خبرو شایي دوه ساعته وخت نیولی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي څارونکي له ایران غواړي چې د بشري حقونو هغه مدافعان چې له اجباري حجاب سره د مخالفت له کبله زندانی سوي خلاص کړي. هغوی په یوه ګډ بیان کې چې وړ مورس خپور سوی ویلي، موږ د ایران له حکومت غواړو چې په بیړني ډول هغه فعالان چې د ښځو د حقونو دفاع کوي له زندانه خوشې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څارونکو په ځانګړي ډول د فرهاد میسمي د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. فرهاد میسمی په ایران کې د هغو ښځو ملاتړ کړی و چې د اجباري حجاب له قانون سره مخالفت کوي. دی په جولای میاشت کې ونیول سو. د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو یا جی سیون ویلي چې روسیې په غیر مواجه ډول د اوکراین درې بیړۍ نیولې او له روسیې غوښتنه کړې چې څلورویشت اوکراینی ماڼوګان هم ژر تر ژره خوشې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو، فرانسې، کاناډا، جرمني، ایټالیا، جاپان او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو او په جی سیون کې د اروپایي اتحادیې عالي رتبه استازي پر روسیې غږ کړی چې د کرچ په تنګي کې د بیړیو د قانوني تګ راتګ له مخنیوي ډډه وکړي. د امریکایي ډالرو په مقابل کې د پاکستاني کلداري بیا په بېساري ډول ولیدلې ده. پرون په نړیوال مارکیټ کې یو ډالر په 133 پاکستاني کلدارو تبادله کړي. د پاکستان حکومت هڅه کوي چې د ځان د ژغورلو لپاره د پیسو له نړیوال صندوق څخه 6 میلیارد ډالر پور واخلي. ملګرو ملتونو په پاکستان کې د کلاش په نوم کوچنۍ ټولنه د نړۍ په هغو ارزښتمنو میراثونو کې شامل کړې چې باید خوندي وساتل سي. د ملګرو ملتونو د سازمان تعلیمي، ساینسي او کلتوري ادارې یا یونسکو ویلي چې د اقلیت ټولنه باید په بیړني ډول خوندي سي. کلاش د خلکو یوه کوچنۍ ډله ده چې له نورستان سره نږدې د پاکستان په غرنیو سیمو کې اوسي او ځانګړي کلتوري او مذهبي دودونه لري. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. خبری راپورونه کې اوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د کابل ادارات کړی چې ویلي و په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډې د افغانستان خپلواکۍ تر پوښتنې لاندې راوستلې. افغان حکومت وایي
هر هغه پروسه په هغې کې د افغانستان مالکیت نه او د افغانستان استقلالیت ته د شک متوجه کی مونږ هغه شي کې اشتراک.
د کندهار او اروزګان په ناامنو سیمو کې ولسي ځواک ځای پر ځای کیږي.
نو انشاءالله هلته به ډېره مثبته نه شي جوار کي، ځکه چې په خپله منطقه کې دغه اردوی منطقه وي چې اوس پله کېږي هر څه ورته معلومېږي.
د هلمند والي مو د هغو راپورونو په اړه پوښتلی چې ویل کېږي ایران وسلولو طالبانو ته وسلې ورکوي.
نو دا د همسایه هیوادونو نه دي او همدارنګه داسې معلوماتونه راتله چې کله ناکله د دوی هغه تخنیکران هم په دغه ساحو کې تلو راتله، خو د سیار شکل باندې ګرځېده راغله.
په بهرنیو راپورونو کې اوري چې د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو له روسیې غوښتنه کړې ژر تر ژره د اوکراین څلورویشت ماڼوګان او کښتۍ خوشې کړي. د ژوند په رنګونو کې اوري
چون دې معلم ته ډېره توجه نشته، په دې خاطر نو د ژوند مرحله تاسو پوښتنه وکړه داسې بهتر حالت کې نه دی. نو
تر اونیو بجو نور مسایل هم څېړو. د ازادي راډیو ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د کابل د ادارې رد کړ چې وایي په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډې د افغانستان خپلواکۍ تر پوښتنې لاندې راوستله. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب روسیې څرګندونو ته په عکس العمل کې خبریالانو ته وویل چې مسکو یوازې د مرستې نیت لري. نور جزئیات له فرشتې جلالزی څخه اوري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې روسیه د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی لري او مسکو یوازې غواړي چې د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې د خبرو او مذاکرو لار پیدا کړي. زخاروا ویلي دا چې روسیه د مسکو د غونډې مشري د افغانستان حکومت ته نوه ورکړې دا معنا نه لري چې هغوی د افغانستان د خپلواکۍ په اړه شک کوي. د روسیې د رسمي خبري اژانس انټرفاکس په حواله ماریا زخاروا ویلي چې مسکو د افغانستان د دولت د ځای ډکولو هڅه نه ده کړې، بلکې غوښتلې چې د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې د مخامخ خبرو زمينه پیدا کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اولوار د 2018 میلادي کال د اپریل په 14مه د مسکو فارمټ مشورتي غونډه جوړه کړه او هغو هیوادونو ته د ګډون بلنه ورکړه چې د روسیې له نظره د افغانستان د لانجې له سیاسي حل سره دلچسپي لري. غونډې ته د افغانستان، هند، پاکستان، چین او منځنۍ اسیا د جمهوریتونو په ګډون د 11 هیوادونو استازي وربلل شوي وو. د مسکو فارمټ دوهمه غونډه د سپتمبر 14مه ته پلان شوې وه. خود رپورټونو پر اساس د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اگست په 20مه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې او موافقه وسوه چې غونډه وځنډول سي. بلاخره د دې سلسلې دوهمه غونډه د نومبر په 9مه جوړه شوه. د افغانستان حکومت چې تل یې په دې اړه زړه نازړه خبرې کولې، بلاخره وویل چې ګډون نه پکې کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی ورواستاوه. د امریکا حکومت هم وویل چې په مسکو کې خپل یو ډیپلومات به د کتونکو په توګه غونډې ته ورولېږي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي ورغلی وو. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په وروستیو کې له شمشاد ټلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه چې ولې د افغانستان حکومت د مسکو غونډې ته رسمیت ورنکړ ویلي:
هر هغه پروسه په هغه کې د افغانستان مالکیت نه او د افغانستان استقلالیت ته د شک متوجه کی منګه هغه شی اشتراک
په دې اړه په خبرګون کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ماریا زخاروا پرون خبریالان ته وویل د افغانستان د حکومت د دې خبرې جواب چې څوک د هیواد خپلواکۍ له شک سره مخامخ کوي د روسیې په فدراسیون کې نشته. د دې جواب موندلو لپاره باید هغوی بلې قاره ته متوجه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان دی په مسکو کې وروستۍ غونډې ته په اشاره کې وویل چې د افغانستان پلاوي ته د غونډې د نورو ګډونکوونکو په څیر او مساوي موقع ورکړ شوی و.
په کندهار او روزګان کې د لومړي وار لپاره د ملي اردو سیمه ییز ځواکونه ځای پر ځای کېږي. دغه ځواکونه چې اوس یې روزنه روانه ده د سیمې له خلکو جوړ دي او د دفاع وزارت په چوکاټ کې به فعالیت کوي. صادق رښتینی د پوځي زده کړو دغه یو مرکز ته ورغلی.
د ملي اردو محلي ځواکونه دلته د جنوب د 215 متل کلي اردو په روزنیز مرکز کې پوځي تکتیکونه زده کوي. دغه سرتیری به تر پوځي زده کړو وروسته د لومړي ځل لپاره په دوو جنوبي ولایتونو کندهار او روزګان کې ځای پر ځای سي. د سیمې له خلکو جوړ دغه ځواک به د ملي اردو سرتیرو سره په ګډه په خپلو سیمو کې د وسلوالو ضد پوځي عملیاتو کې برخه اخلي. په جنوب کې د 215 متل کلي اردو د روزنیز مرکز قومندان ډګروال فیض الدین کاکړ وایي چې د ملي اردو د سیمو ییزو ځواکونو دوې ټولې به ډېر ژر د روزګان په مرکز ترین کوټ او د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې ځای پر ځای سي.
دوې ټولې هم پیلا موږ د تعلیماتو لاندې لرو چې یوه د ترین کوټ د ولسوالۍ ټولې ده او یوه هم د پنجوایي د ولسوالۍ. یعنی په داسې لنډ موده کې د دوو هفتو یا درو هفتو په جریان کې دوی هم فارغه کېږي. خپل خلکو کلو د خدمت لپاره دوی عزیز دي او ډېره ښه نتیجه یې ورکړې ده.
کاکړ وایي د ملي اردو سیمه ییز ځواکونه چې د ملي اردو غونډې د ټولو پوځي تاکتیکونو سره به بلد وي د جنوبي ولایتونو د امنیت د ټینګښت په برخه کې به مهم رول ولوبوي. نوموړي وایي د سیمه ییزو ځواکونو ټوله قومنده به د ملي دفاع وزارت په غاړه وي. که څه هم د دغو ځواکونو د چلند په اړه خلک اندېښمن دي، خو په پوځي روزنه بوخت د سیمه ییز ځواک دوه غړي محمد عثمان او عطا الله تل وایي چې د هغو ډلو په وړاندې مبارزه کوي چې د خلکو ژوند او ثبات ته خنډ پېښوي.
محلي اردو خونو ډېر ښه دي. دا خپل کوڅه او خپل کور خپل کلی ټول ورته ملمیږي. ټول خلک پیژنو غوري موږ خراب سړی مراته ملمیږي، سم سړی مراته ملمیږي، ګرد مشته ملمیږي. دغه ما علاقه ده، دغه مو کلی دي، دغه مو وطن دی. خدای نه کړه چې مانا پر موږ باندې کوم عمله یا کوم مشکل راسي، هر څوک موږ سره مرسته هم کولی شي.
انشاءالله ډېر مثبت نتیجه ورکوي، ځکه چې دا یو نوی پړاو دی چې پاتې شوی دی. نو انشاءالله هلته به ډېر مثبت نتیجه ورکوي، ځکه چې په خپله منطقه کې دغه اردوی منطقوي چې اوس پاله کېږي هر څه ورته معلومیږي.
افغان حکومت د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ ته اعلان وروسته ویلي چې د امنیت د لا ټینګښت په موخه به په ټول هیواد کې د ملي پوځ د متقاعدو افسرانو په ګډون یو نوی سیمه ییز ځواک رامنځته کړي چې د وسلوالو ډلو پر ضد به له نورو ځواکونو سره په ګډه مبارزه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو دا نیم ساعته خبری مجله تر اونی بجو دوام کوي. سید قادر جلالوف راته په تخنیکی برخه کې همکاري کوي. اوس به صفی الله ستنګزی راته وایي چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په تیر یو اونۍ کې د افغان ملکانو او دولت پلوي ځواکونو د مرګ ژوب لپاره یو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي چې د نومبر له 23 تر 29 په یو اونۍ کې نه هاتیا دولت پلوي ځواکونه او 35 ملکان وژل شوي. نیویارک ټایمز دا په تیر یو اونۍ کې د وژل شوي خلکو تر ټولو لوی رقم بولي. په مقاله کې راغلي دا یوازې هغه شمیرې دي چې د نیویارک ټایمز خبريالانو پرې راپورونه ورکړي. د مرګ ژوب له هغه شمیرې پکې نشته چې افغان حکومت او طالبانو یو بل ته د ور اړولو ادعا کړي. نیویارک ټایمز لیکلي په نه هتیا وژل شوي کسانو کې د امریکا هغه درې ځانګړي عسکر هم شامل دي چې د سړک غاړې په یو ماین چاودنه کې هدف ګرځېدلي. ورځپاڼې دا په پوره کال کې د امریکایي عسکرو لپاره یو درنه مرګ ژوب بللې. په مقاله کې د هلمند هغه هوایی بریت هم اشاره شوی چې پکې د لیکوال په خبره د یوې کورنۍ دوهشت غړي وژل شوی. MSN خبرونه لیکلي استرالیا میشتو افغان هزارګانو په افغانستان کې د هزارګانو د وژنې په خبرګون غږ پورته کړ. دوی د همدې اونۍ په دوشنبه ورځ په پلازمینه کانبرا کې د پارلمان د ودانۍ مخ ته ټول شي او د افغانستان د طالبانایزیشن د مخنیوي شعار ورکاو. دغه افغان هزارګانو چې د MSN خبرونه په لیکنه اکثرا په افغانستان کې نږدې کورنۍ غړي او خپلوان لري، له دولت غوښتي چې د هزارګانو د خوندي ساتلو لپاره جدي اقدام وکړي. د نومبر په لومړیو کې د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې طالبانو پراخ دونه کړی چې د ریپورتونو په اساس لکتر لګه درش په تملکان وجل شوی او زرګونه نور لخپل کورونو تخت تاړ شوی. د ام اس ان په دې مقاله کې د استرالیا د ملبورن ښار دی او اوسیدونکو ساجد عسکری په حواله لیکل شوی، کله چې هزارګان په نخکیږي موږ درد حس کوو ځکه همدا شرایط په موږ هم تیر شوی. ام اس ان خبرونه لیکلي استرالیا میشتو افغان هزارګانو د استرالیا صدر اعظم سکاټ ماریسن ته یو پرانیستی لیک هم استولې. په دغه لیک کې لاغه غوښتل شوی چې د افغان ولسمشر اشرف غنی اداره او د ناتو قاتم لاټړ ماموریت څوېڅو د هزارګانو امنیت خوندې کړي. د استرالیا دفاع وزارت د دغه غوښتنو په جواب کې ویلي استرالیا د افغان جګړې د ختمولو لپاره د افغان حکومت له هڅو قوي ملاتړ کوي، څو د هزارګانو په شمول ټول جنگ ځپلي افغانان د آرامۍ سا واخلي.
د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځنګړي استاذي براین هوک پر ایران بیا تور پورې کړی چې په افغانستان، یمن، بحرین او د منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې وسلولو ډلو ته جنگي تجهیزات ورکوي. براین هوک د پنځمه پر ورځ په واشنگټن کې د ایران سخت فجر راکټونو ټوټې خبريالانو ته وښودې او وی ویل چې د افغانستان ملي اردو په هلمند کې دغه ټوټې له طالبانو ترلاسه کړي. فرشته جلالزی د هلمند لوالي تورن جنرال محمد یاسین سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې هلمند ته د ایران وسلې څنګه او له کومو لارو ورځي.
تقریبا دغه یو کال یا دو کال شاوخوا د اطلاعات او معلوماتونه د امنیتي او کشفي ارګانو لخوا را رسیده چې یو مقدار مهمات او سلاح او مواد منفجره د همسایه هیواد ایران نه طالبانو سره بل علاوه چې د پاکستان نه راتله د ایران هم کومکونه کیږي. بیا په دې رابطه مختلف سلاګانې ونیول شولې چې دې کې دافي هوا مو کلشن کوپونه مو دراز د نو فیاسی نه پرونه مو هوان او د هوان مرمه او بلا خراب یو رقم دوربرد راکیټونه دي چې دغه راکیټونه اکثر هغه نشان او پلیټونه د شینې لمانځ ته لیږي او شینه معلوم نشي. نو بیا قرار د معلوماتو نه چې کشفي ارګانو او تخنیکی همکارانو دا ویلي چې دا نوې راغله او نوې د افغانستان جنگ ته داخل شوی. نو دا د همسایه هیوادونو نه دي او همدارنګه چې معلوماتو نه راتله چې کله ناکله د دوی هغه تخنیکران هم په دغه ساحو کې تلو راتله خو د سیار شکل باندې ګرځېده راغله.
آیا تاسو فکر کوئ چې په ایران کې دا کار په سیستماتیک ډول کیږي او که فکر کوئ چې دا به لکه منفردي واستوالي ډلې به وي او یا به مثلا مخرب گروپونه وی چې دا کار کوي، تاسو څه نظر لرئ؟
تورنوسی گروپونه د پروژې شکل باندې هغه خپل هغه هیوادونه چې په یو هیواد کې خپل اهداف لري نو هغه اهداف د پاره د تورنوسی ډلې استعمالیږي. لکه همدغه چې طالبان دي، طالبان د پاکستان د پاره مفاعلیتونه کوي او همدارنګه اوس ایران هم د خپل اهداف د پاره د دلته په زمنګ هیواد کې استعمالیږي. تا نور هیوادونو هم نشد کړی چې دغه طالبان یو پروژه شکل د پیسو په مقابل کې د افغانانو د پاره استعمال شي. دا چې په خاطر روسي ډلې د پاکستان را دی او اوس هم مرکزونه کوټه کې، پېښور کې، میرامشاه کې، ان تر کراچۍ پورې موجود دي. د دې ترڅنګ د اطلاعات راځي چې د ایران سرحدي سیمه کې هم د مخالفینو بعض او دفترونه او داشیان په مخفیانه او پټو به یو بل نوم بل فعالیت لري. نو د شمالي میږي چې د دې رهبرانم اوس یو تعداد رهبرانم چې ایران تم د تداوی و مریضی و د نور شیانو د پاره د اطلاعات مطابق خود دې په خاطر چې نورم موږ دقیق کو کشفی ارګانونه په کار کوي چې نورم تجبید.
والی صاحب تاسو په هلمند کې خپل په کوم ولسوالیو کې فکر کوئ چې د ایران دغه ملاتړي ډلې به دغه وسلوالي ډلې به ډېرې فعال وي؟
عمدتاً د دې رفت آمد و لارې مواد منفجره او سلاح مهمات چې انتقالیږي د رباط د نیمروز د سرحد نه برامچې ته د برامچې له طریقه دې خواته او دلته شمالي ولسوالۍ چې اکثره اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې دي په دغه ساحو کې هم بهرني خلک او هم دغه سلاحګان او مهمات او مواد منفجره راځي او همدلته جوړیږي او بلاخره خصوصا دغه آخر مقناطیسي ماینونه چې جوړ شوي دي اکثره دندې هیوادونو نه مواد منفجره راغلي.
آیا تاسو له کابل سره خبرې کړي دي چې مثلا له ډیپلوماتیکو چینلونو نه دا مسله د ایران له حکومت سره مطرح کړي؟
زمونږ کشفي ارګانونو خپله وظیفه اجرا کړې کېدای شي زمونږ رهبري هم په دې موارد ملاقاتونه او متواتر کړي او خپل اندېښنې ښودلې.
د ایران سره مشکل د څومره جدید څومره ستره ده د دې وضعیت دغه د مشکل څونه غټ دی ستاسو له نظره؟
په مجموع کې ما درته ویلي په مجموع کې په طالبان یو پروژه شکل استعمالیږي او د مخالف هغه هیوادونه چې خپل اهداف زمونږ په هیواد کې ګوري د هغو په د پروژې په شکل دوی استعمالوي. مګر زمونږ امنیتي او دفاعي ارګانونه په کلکه دفاع کړی. مونږ په دې آخرو کې دښمن ته ډېر شکست ورکړی او د هلمند خلک هم په دې پوهېږي چې دوی نور د وطن او د دې خاورې دپاره نه بلکې خپل مقدار پیسو د پیدا کولو دپاره په دې خاوره کې جنګېږي.
والي صاحب تاسو د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه مامور یاست. تاسو د یوه ولایت لپاره د افغانستان د حکومت نماینده یاست. هغه همدغسې ولایت لکه هلمند اوس چې افغانستان حکومت د طالبانو سره سوله کوي او مذاکره کوي او خبرې کوي او تاسو وایسته چې طالبان په یو پروژې شکل باندې ځینې هیوادونه د تخریب لپاره استفاده کوي، نو دا مسله به څنګه سي؟
د افغانستان دولت خپل د سولې پروګرام مخکې اعلان کړی او اوس تاسو ولیدل چې بیا هم یو ځل اعلان شوی دی. موږ د افغانستان د اوسنۍ وضعیت جنگ لاره نه بولو، فقط یوازنی حل لاره سوله دی او د سولې په خاطر د افغانستان حکومت په ملي، بین المللي او منطقوي سطح کې خپل حرکتونه او فعالیتونه شروع کړي دي او ورکړي او حتی ټول دې ته آماده کړي چې د سولې د لارې نه خپل کار وکړي.
تاسو وایئ چې طالبان یو پروژه ده، نو بیا
ګوره تروریستي ډلې به خپل منابع لټوي تر هغه پورې چې دوی غواړي. خو د خلک اوس دې ته لیواله دي چې سوله راشي. کله چې خلک لیواله دي لګکه طالبان هم مجبور مکلف ده چې د خلکو زغو طلبای کوي.
د هلمند ولی محمد یاسین مولا آزادی رادیو سره په مرکه کې.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیل
کردیم. لازدی رادیو سر اوسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شد. د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو یا G7 ویلي چې روسیې په غیر مواجه ډول د اوکراین درې بیړۍ نیولي او غوښتنه کړي چې روسیه باید ژر تر ژره د اوکراین څلورویشت ماڼوګان خوشي کړي. د روسیې سمندري ځواکونو د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر بیړیو ډزې وکړې او څلورویشت بیړۍ چلوونکي یې برمته کړل. د امریکا ولسمشر د دې کار په عکس العمل کې د روسیې له ولسمشر سره د کتنې پلان لاغو کړ. نور جزئیات له فرشته جلال عزیز خاوري.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ګډ بیان کې ویلي چې د اوکراین پر ضد د روسیې د اقداماتو په سیمه کې کړکیچ په خطرناک ډول زیات کړی دی. د تیر یک شنبه پورز د روسیې سمندري ځواکونو د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر بیړیو ډزې وکړې. شپږ اوکراینیان زخمیان او څلورویشت تنه یې برمته کړل. هغوی هم دراز د اوکراین درې بیړۍ ونیولې. د امریکا د متحدو ایالاتو، فرانسې، کاناډا، جرمني، ایټالیا، جاپان او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي اتحادیه عالي رتبه استازي پر روسیه ژغ کړی چې د کرت په تنګناکي د بیړیو د تګ راتګ له مخنیوي ډډه وکړي. په دې اړه په بیان کې ویل شوي روسیه هیڅ ډول توجیه نه لري چې د اوکراین د بیړیو او بیړۍ چلوونکو پر ضد له پوځي زوره کار واخلي. د ډلې ټینګار کړی چې هیڅکله به د روسیې له لوري د کریمیا ټاپووزمې اشغال او په زور د روسیې له خاورې سره د دې سیمې یو ځای کولو ته رسمیت ورنه کړي. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین د خپلواکۍ ملاتړ لیده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم د دې وضعیت په اړه په خبرګون کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د کتنې پلان لغوه کړ. ډونالد ترامپ پرون د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره د ارجنټاین په پلازمینه بونس آیرس کې و. هغه د اوکراین پر ضد د روسیې د وروستیو کارونو په اړه خبرې اعلان ته وویل: موږ له دې خوشحاله نه یو او هیڅوک نه دي ورباندې خوشحاله. هیله مند یو چې ژر به هغوی دا مسأله حل کړي، ځکه زه له ولسمشر پوتین سره د کتنې په تمه یم. خو د کتنې د لغوه کولو اساسي دلیل هغه چلند و چې له بیړیو او بیړۍ چلوونکو سره شوی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د نومبر په 9 پر ناټو تړون چغ وکړ چې د آزاق سمندرګي ته خپل بیړۍ ورواستوي او د اوکراینی بیړیو د دفاع لپاره مرسته ورسره وکړي. هغه د جرمني د بیلد رسپانس سره په مرکه کې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یوازې د زور په ژبه خبرې کوي او هیله یې څرګنده کړه چې اروپایي هیوادونه به د اوکراین د ملاتړ لپاره کلک ګامونه واخلي او پر روسیه به بندیزونه زیات کړي. روسیه په 2014 میلادي کال کې په زور د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین جلا او له ځان سره یو ځای کړه.
تاسو یې زده رادیو ته واجیست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د هلمند ولی وی د ایران او پاکستان په ګډون ځینې هیوادونه خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له وسلولو طالبانو د پروژې په توګه کار اخلي. د هغو دریو امریکایي پوځیانو د جسدونو پاتې شونی امریکا ته ورسېدل چې په افغانستان کې په یو چاودنه کې وژل شوي وو. دوی د سې شمې په ورځ په غزنی کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې ووژل شول. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزڼ یو پولیو په وایروس د اخته کوچنیانو شمیر د تیر کال په نسبت تقریبا دوه برابره زیات شوی. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا ویلي چې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې له ځینو غړو سره د جنسي او فزیکي تشدد د ادعاو په اړه څېړنې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي سره له دې چې د روسیې له ولسمشر سره یې پلان شوي خبرې لغوه کړي، خو له ولادیمیر پوتین سره ډېر ښه ارتباطات لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي څارونکي له ایران غواړي چې د بشري حقونو هغه مدافعان چې له اجباري حجاب سره د مخالفت له کبله زندان شوي خوشې کړي. او د امریکایي ډالرو په مقابل کې د پاکستاني کلدارې بیه په بېساري ډول لیدلې ده.
دا ژوند رنگونه
پلوم دي سر کې چیرته ستان راو پیژنې
قیس انورزم یو تن خوونکې
څنګه دې ژوند څنګه تیریږي تدریس ورکول دلچسپ کار دی که
چون دې معلم ته ډېر توجه نشته په دې خاطر نو د ژوند مرحله ته سپختنه وکړه د څه بهتر حالت کې نه ده نو
څومره وخت کې تاسو تدریس وکړ
تقریبا 14 کال کېږي
14 کال کېږي ماشم بیا څو دی
ماشنو خدا په کټګوري بور تقسیم کړه 12 پاسان خو ډیر کم دی تقریبا 15 زره پورې دی هغه په سیبه 14 پاسان چکم دی هغه دغه و ونیم زره پورې ماشته او لسان شوی 8000-9000 روپے ماش
تاسو څنګه ته کومه کچه پورې درس وایې
مون خو د درملمین وایله 14 پاس یو تقریبا 1300 افغانۍ میاشت کې مون ته معاش راکوي.
په دې شپاره سو کلونو کې د معاش کې تغیر نه دی راغلی؟
نه نو داس خاص تغیرات نه دی پکې راغلی. هغه یو 100 روپۍ یا 200 روپۍ په کال کې یو تغیر مون نشو ورته وایله.
تر ټولو لوی ستونزه د استادانو څه دي چې تاسو ورسره مخی؟
لوی ستونزه هم دغه اقتصادي مشکلات دي ډېر دی او استاد دی پاره چون هغه اته بعضی داسې استادان شته چې هغه د لارې کرا نه لري چې هغه د خپلې وظیفې ته ځان پرې ورسوي.
شپاړس کاله تاسو تدریس کوئ، په دې کې جالبې خاطرې خامخا لري که چیرې تاسو راځئ
ورځې په صنف کې د شاګردانو سره تدریس کې اخته وي او شاګرد ډېر وي خو دې خو وطن ګوري چې تنه ورک شوي خو بالاخره دغه درس ته خلال اچولو ما ودرو څه مشکل لري هغه راته چې استاد د کور نه مېږي کور کیلۍ راوړي او دلته رانه بې درکه شوي چون هغه چې خو ډېر هغه کړلو بالاخره هغه کیلېګانې د ده په خولۍ کې پاتې شوې هغه په سر یخې نه دی دومره بې فکره شوی چې هغه ته هېڅ متوجه نه و کیلي هم هغه په کول کې ورسره پاتې وي او دی نه و خبر چې ما نه بې درکه شوي دا یو خاطره وه.
توپیر د ښار او د ولایتونو څه دی د مکاتبو یې او درس توپیر څه دی چې هلته څنګه درس ورکول کیږي او دلته څنګه
تدریس په مواد درسي پورې مربوط دی. بعضي په اطرافو ولایتونو کې دی هغه درسي مواد په سم اندازه نه ورته رسیږي نو نسبتا د ولایتونو مرکز کې تدریس خدا
تاسو کوم ولایتونو کې درس ورکړی؟
ما د خوست ولایت کې تقریبا اته کال ته ما د ښوونکو په توګه وظیفه اجرا کړې، یو د نازو انا لیسه وه چې د جنوب او یو د الکانو د تریتیوال په نوم یو لیسه وه چې په هغه ښوونځي کې ما تقریبا اته نه کاله ښوونکی وم.
هلته درته تدریس ښه و راحته وې که نه په ښار کې؟
ښار نسبتا په دې ښه ده چې چون امنیت ساحل نظر هغه تګ راتګ موږ ته ډېر مشکلات نه لري، چون ولایت کې مونږ چې هغه د خپل کور ساحې نه د مکتب ساحې خوا ته تلو بعضې ناامنۍ د وجې نه لږ لږ مقصد مونږ ته هغه پیدا کړي.
دا و د ژوند رنګونه په دویمه نیم ساعته خبري مجله کې له سید سمیع عباس سره اوسئ.
تشکر سالم.